په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعرانې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خپرونه ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یو نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي، یو اغیز پې پرې باسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال د پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې دته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم، او یا هم زه یې دته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران ژوند ډیر نازک ای او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرت متاثر کیږي نسبت عام خلکو ته، او بیا تاثر دوی اخلي او د شیر په ژبه لیکي، تاسو نو لامه غړل نه سي.
bale او پاتې نه چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شیر په ژبه بیانول شي، ځینې نشي بیانول.
سپوږمۍ کدار ته وای چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دی ته وه څول چې تاسو باید شاعره شي، پخوانی شاعری مم لوستې ده، واغې نه متصبر الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکي؟ ځکه چې ډیره خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي رستلغه کول شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دی غوی شیرونه لوستي دي، غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثر شوم اوس ما نه داسې نه دي شوی، زه لکوم داسې خاص شاعر نه چې زه غوسه واخلم چې دغه نظم متاثر شوی، ما داسې نه دي شوی. زه ما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپل لار روانه یم او نور شاعرانو نه نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعری مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولی، معاصر شاعران ولی، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، کومه چیز خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره بخښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم، او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړېږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچ شوندې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزیده چې باید لومړی مقام واخلي
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی بهترین سخنرانی ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډېر ښه او تاسو ته یې مونږ اوس مبارکي وایو
مننه
عابده جانې دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي ادب انسان تاثیر لري خپل اغیز پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمې دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت یې بیان کړئ هغه مو بیان کړی دي او بیانولی شئ
بلې رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون درلود
شاید علت هم دا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی نارینه و د ښځینه په ژبه شاعري کوله
او علت هم بالکل همدا ده یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي او کار بیلګې زما په اند دی اغلې شفیقی خپلواک شاعری ده چې د دې په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاری وازی او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخواله او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کی
هغه سپوږمې کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې انجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وای چې تاسو هم ویل چې څنګه څه مودې ټکی ته پام کړئ کیدای شي په دې اړه ته د یو شعر ووایي چې تاسو واقعا د خپل زړه خبرې مو وې د خپل درونی احساسات مو هغه مو بیان کړی یو چانه ویریدلې ناشته
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپل لاره
ډېر ښه مهرباني
غواړم بیا غوټی شم او غوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم واړم چې بیا مې د ژوند ټول په سرلی ستا په نوم کړم. واړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم. زه مې توبه ماتوم. واړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ. خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنې پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
هو بلې.
ډېر ښه. آغلې سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده. زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه. زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنايي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی. زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه. زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم. سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کاوه لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزې یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلي و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکاوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تر یوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې رابهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبا د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډېرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینکس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېووت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېده او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید دل سره اور بل کړای وای. سړی نور لرګی راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګی د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشی په لاس کړی او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشی وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د ښه والی احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې د شاوخوا دیر شو کلونو رایسی انزورګری کوي او انزورګری یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مصر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دي فاکولته بعدغه ماستری پروگرام.
استاد څو کال اوس وچې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند لودلی فاکولته تر علاوه مخکې دغه سره مينو نقاشي سره به الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول تاریخ موضوع ما سره د هنر د تاریخ په څیر کې معلومات ول تمدن په څیر کې شرق تمدن غرب تمدن در ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغله. زه چې فکر کوم ممکن شلپې زوج د اشکال اوسي.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفي خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې د افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړه. زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت سته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسې کې را مختص ولا چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکوره لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسې کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی یو حکومت یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود. دی وڅنګ نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر اتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بلاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان ترې دي بورسونه اخیستي دي، په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللی دي ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دي تطبیق سوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وایي څه احساس ورکوي مخاطب ته، نو بنان دغه یو فرهنګي حرکت دلته نه دي سوی. یو آرتست نسي کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل سوې.
داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسی در کولای چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تاریخ موندلی سي. دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اوریدلې دي، د ډرامو په حصه کې ژباړل کېدی، ترجمه کېدی، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه وي، یو ابسترکت نقاشي درست دی. بل اخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصه کې راته ووایاست چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبر چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراری کار څه کاری چادریدار کاری دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی د دې رسم خرڅ سوی چا اخیستی نه دی بیا واده رکېږي دغه بلفله د مکرر دغه کار کوي نو دا دغسې پاته سوی دی. د دوی مخاطب بزنس کوي وایي دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وو زه دا خپل پیسته دا څو کاله چې ما دلته زما وظیفه وو ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی
او دا مهم بحث ده استاد از مام زلو چې همدا راته ووایاستی چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې سه کې راته ووایاستی چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د ښه اغوستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کېږي چې کویا موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده. صرف فرهنګ تاسې کولای شئ د یو کتاب دروی هم خلکو ته ور وپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسې د تیموریانو د وخت څخه خلکو ته ورښکاره کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسې سل نفر نقاش لري که چیرې دوه زره سیلابه شي یعنې تاسې خلکو ته خوشیانې ورکولای شئ تاسې خلکو ته مبتزل مسایلو څه دې خاطر بللای شئ ادې خل تاسې یو نفر دوه ساعته یا یو ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شئ نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمي شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آګاه نه وي ورې خپله دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وایي فیوچریزم تاسې آیندهګرای یاست غواړئ چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه قال یو دلته یو نفر پیدا چې وایي چې هو دا د شفه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات یې کیدای شي چې د افرادو پیسې کې داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسې یو مونالیزا په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی په هغه کې څه اصرار و څنګه کار سوی دی آرتیست یې څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دی یا د وانګو کا اثار ته څو چې دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی اوس ولې بحث برانګیزه سوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطې سته دي په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل سوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شوري په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج و او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوي تغیرات ادې عقل زه درته ویلی سم استاد چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر که
دلته زدا فکر کوم چې یو د ټول جغرافیای کوم دی سیاسي جغرافیای جغرافیای د ټول یو د بل تمدن سره متاثر کچيري موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نارامه یو درستی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی تر یوه حده چې زه معلومات لرم دا خپله د هنرونه پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و اما کفایت یې نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی نو بنان دا غرايس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوشه غوښته دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته په بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامیر واړي دا د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویه سي وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټست په یو قسمه د شهر کې چې بل آرټست په بل قسمه د شهر کې موږ سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یمنی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی چې زبر خپل لسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنان تاسو څنګه چې ورسام کولای شئ په یو کتاب کې په کتاب کې د زیل رسمونو د کوشنیاتو معرفي ګول اسوي بهار اسوي خزان اسوي د نقاش کاری نو بنان دې په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي ولې حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شو یو عامل خدای دې چې دا جنگ وو چې جنگ خپل ټول د ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نیسي یو نیم ارتستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅه ولارسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو خو د هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا وسه پورې دا سپاده سوې دي او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنه دا کار و کم مکتب تللی مره ها یو ځینې لاس اچي مودرن کارو ته ځینې ریلستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست کین زړه د ما ونه لرم چې دا شعر ولیکم اما دې خپل تصویر ورکولای شي خط په تصویر تبدیلو نو دلته چې شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی او کار ته ډیر زړه نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم سوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی د دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم همغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا څه چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا چې تاسو محروم شخصیت او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محروم ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیانو تیر شوی دی. نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي، که چیرې زما نس وژی دی زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله، او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا ستاسو
فطرت دی څه ده،
دا ستاسو فطرت څه ده، او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی داشت. فرض مثال مستی ټول خلق خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نسو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کیږي د یو ذوق د خاطر وي، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان ته. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو خچدا د وشيان سره یو سي دلته یو حرکت راتللی سي، آگاهانه حرکت. دا مې منه د چتا سي یو شی په لاس کاروي په پرسه کار، دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده. او ځین شان په نقاشي کېستا چې خپل تادا به دي ش ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشنای انالایز به درنګول لري، رنگونه به تجزیه کولای سي، کم ګرم رنگونه دي، کم سړه رنگونه دي، دا په مجموع کې دا خبرې سره د نشانت اکاډمیک بنور کو درستی. اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله، وخت چی دا فکر موضوع رازی رنگ ممکن عام خلق اغا سور رنگ سور رنگ ببینی تی نبینی، نو دلتا دا چی دا ستا فکر ستا دید، او دلتا کل کل تا فلسفی کیجی.
نو استاد دا ستا سولا خبرنا نظمه برداشت داو چی دیو تیداد کسان دی دا معارت لری چی که هنر زدکی یادی که این دا یو کس بطوگ استفاده تیر کولای چی، که فطرتاً دی و نرمن نه ای دی و چت اثر نسی را من تکوان.
یو فطری موضوع دی و کسبی موضوع دی، وقت چه ده کسب موضوع راسی اغا هنر نسی که دلی، اغا کسب یو شی چه کسبی جه لاس درازی اغا دیر محدود دی، پاگه که جادگری نی، پاگه که پرمختک نی، پاگه که ده فکر موضوع نی، پاگه که بیان نی، پاگه
که هنر خلاصه ده چه استاد نجاری نده.
نجاری نده بلکل بلکل.
چمره نقاشان ستدی په کابل که چه فعالیت کن؟
نقاشان ستا کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسیش ارتستان.
تاس خلا دیر وقت پا کابل کی وسی ها پخوا هم دیش میر کی و کدی
ولا پخوا کم وا نسبت وم تو ما وس در سیوی دی داش ما دیش وا لی ممکن تر دیلا دیری وز نا کارتی چاری ستا زبلار مالتر نور دا زوالان دوی پخبلا کارگاوی استلی دی التزانونی مصرف کری دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم څه تمامېږي انده ان شاء الله.
کوم مدان استاد
تشکر ستاسو دی.
او حد پر هر زړګي ټکور د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شان د سپېلې تلو کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلای کې پدی طوفان پدی گلے کی پدی خوشو زنگلوں کے پریشان